گفت که عمل بکنه پس میره یک چند تا مدرسه دیگه هم میسازه، میگه باز شد برین دخترها کلتان مدرسه بسازید.
من میتونم تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
تشکر از شما.
سلامونه، ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه تموز فريده سال د وقاب پایکار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تېر شپې د روسي بریډ د تلفاتو شمیر 133 شو ته ورسید. د تلفاتو شمیر وروسته تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس حال تر امبارونو لاندې نور جسدونه راوستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي نور جسدونه هم د نړېدلي حال تر امبارونو لاندې ترلاسه شي. تر یو سلو شل ډیر کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي چې روغتونونو ته انتقال شوي. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې سبا به په ټوله روسیه کې د دې پېښې د ویر لپاره عمومي ماتم وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی، وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار ښار کې د کابل بانک مخې ته ځانوژونکی برید وشو. د یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې حمله کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول او تر 500 ډېر ټپیان شول. خو د طالبانو د کندهار امنیت قوماندانۍ د تلفاتو شمېر 3 تنه یاد کړی او وایي چې 43 نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. په هلمند کې نن سهار 3 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلي دي چې د پیښې نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شو چې د ماشومانو له یوې پخوانۍ ناچاودي سرګلولۍ سره لوبې کولې چې 14 نور باندې وشوه. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او 2 هلکان دي او په ټپیانو کې یوه نجلۍ او یو هلک دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې 8:30 بجې د دقیقې او ساعت لپاره خپل څراغونه مړ کړي. د غوښتنې لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی. یو نامه په خپل فیسبوک کې لیکلې ده چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي. څراغونه چاپېریال اغېزمنوي په تېره بیا چې په جنراتورونو لګېدلې دي. خبرونه مو اوریدل لمړند خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې با په مسکو کې د تیر شپې د بریټ پړا باندې چې طالبانو حکومت هم ورته خبرګون خودلې او د بریټي غندلې اوس را پڅنګ کې د دغه بریټ روسي جزئیات چې د تلفاتو شمیر څومره تر رسیدلې وړاندې درته تازه جزئیات درکړو. همدارنګه په دې به هم سره راپور ووري چې د بخند نړیوال سازمان یو ځل بیا پر طالبانو غکړې شو د نوي کال له پیل سره داون جنود د سرنور سره د لوبینه کې وی چې لسته کړو محرومې دي. د نوي کال په پایل سره په مزار شریف کې د ګل سرخ میله کې د خدا زلي څنګه ده
د ګل سرخ په میله کې ګډون وکم خوان تر واخلم ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا وړي په شو خو زو سره به خلکو پکې ګډون کولو.
سکال هغه ځوانانو سره مخبري کړې دي چې دغه میلې ته ورغلي دي او د شه د میله په څه ډول جوړه شو او څنګه ول منزل شوله او کوونه ل منزل شوله په دې هم درته ورسره جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات ووري چې یو نامه له خلکو خوختي خپل سرغونه د نیم ساعت لپاره بند کړي.
دلته خطر پرېښنه بند ده، دلته خطر ګروپونه بند دي، نو موږ بس بند کړو.
نور مسئله به مشتمل سي مو خاله.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسلواله ډلې لخوا د تیر شپې بریډ غندلې دي. دغه وزارت ویاند د قهر بلخي په خپلې شبکې په خاني ټوټر لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد بریډ له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسلوالې ډلې برید غندلې دی. د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. نوموړي لیکلي، داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکي وګړي په نښه کوي، یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلي دي چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی، پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د افغانستان خلک چې له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چیرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږۍ او قاطع دریز او اجماع رامنځته نه شي، نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته به د پخوا په پرتله یو تعدید وی، بلکې د سیمې وادونه به هم د بالقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبان حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندلی او په وړاندې یې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځان وژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو غندلی، په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې دعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونې ده چې داعش وسلوالې ډلې مخکې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
راپور کې مو اورېده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تېرې شپې برید غندلی. سبا بیا په ټوله روسیه کې ماتم دی. د دې ماتم اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تېرې شپې د پیښې په تړاو وکړ. په مسکو کې تېره شپه د کنسرت په یو تالار برید وشو. په دې حمله کې تر اوسه د 133 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د چارواکو په وینا تر 140 ډېر کسان نورو ټپیان شوي او روغتونونو ته قال شوی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسي د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوی دی او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا FSB د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې یولس تنه نیول شوي دي چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي، خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوي چې څلور تنه مشکوک کسان د بلیانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دې پیښې په اړه په خپلې وار له مخه ثبت شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 18 ساعته وروسته خبره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې 9 بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 50 کسانو په دې حمله کې لاس درلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري چې بریدکوونکي د کاراکاس حالت چې 6200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او بریدکوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله شل کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د ښوونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 313 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنو یو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوخت دي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاتې وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلي دي ادعا کوي چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز ورځپاڼې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی وو چې د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څانګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخ کارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د شپې ات نیمې بجې او 30 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړ کړي. که څه هم دا وخت تیر شوی خو ورځ په دې راپور کې دا و کسانو خبرګونونه اورو چې دقیق غوښتنه ته درلودل.
یونما په داسې حال کې خلکو د یو ساعت لپاره د کورونو د څراغونو د بندولو غوښتنه کړې چې افغانان وار لمخه په ورځنی ډول په ساعتونو د برېښنا له نعمت به برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري د غوښتنه د ځمکې د سات په نوم د نړیوال کمپاین په ترڅ کې کړي. د دې کمپاین موخه د اقلیمي بدلون د بدو پایلو او د ځمکې د کوریې د ګرمېدو مخنیوی دی. یو شمېر افغانانو د یونما دې غوښتنې ته چې په رسمي فیسبوک خبره شوې جالب خبرګونونه خودلی. د فیسبوک یو کارونکي د یونما د پوسټ په کمنټ کې لیکلي موږ کله برق لرو چې هغه د یو ساعت لپاره بند کړو زموږ څراغونه څلور ویشت ساعته مړ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالرازق همدرد هم همدې موضوع ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلکو بل هغه برېښنا نه لري نو دلته به موږ څه بند کړو. په ډېره کمه فیصده داسې خلک په افغانستان کې شته چې هغې د اوبو نه ځان د برېښنا جوړه کړې ده او هغه هم په څلېری ساعتو کې نیم ساعت یو ساعت برېښنا وي نوره نه وي. دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو.
خو د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حذیفه زاهد له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره بل څه وړاندیزوي.
خو موږ له پخوا څخه برېښنا نه لرو، یوازې سولري برېښنا څخه استفاده کوو، شپې ورته سبا کوو. فکر کوم چې د هغې ملکونو لپاره چې د هغې د حد نه ډېر برېښنا استعمالوي هغې دپاره ډېر څه ضرور دی. موږ دپاره ضرور چې دی په دې اوس وخت کې حمل پسرلی او په دې وخت کې بوټي کرل او بیا د هغې بوټي چې تېر کلو کې موږ کرلي دي د هغې صحیح روزنه کول او د هغې حفاظت کول
د یادونه ده چې افغانستان له اقلیمي بدلونونو اغیزمن هیواد دی او په پرلپسې ډول څو کلونو وچکالیو سخت ځپلی دی. د ځمکې سات د طبیعت د نړیوال صندوق یا WWF له لوري په 2008 کال کې رامنځته شو او اوس دا اقدام هر کال له 130 په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي. په دې کلنی اقدام کې له کورنیو او کسبګرو غوښتل کیږي چې د یو ساعت لپاره د کورونو او فابریکو غیر اړین څراغونه بند کړي. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. تیر کال نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلینډ د اسمان سکی برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې هم د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې 8 بجې بند شوي وو. تمه ده چې نن شپه هم په ګڼو هیوادونو کې د اقدام تر سره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د روژې په مبارک میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خیریه بنسټونو د مسافرو د ناروغانو د پیوازانو او بېوزلو لپاره د روژې ماتی تیاری کړی دی. په ورته وخت کې بیا د تورخم دروازې خوا پاکستان غړي ته هم ځایي اوسیدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل سنګه کړنارو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو د ناروغانو پیوازانو او بیوزلو ته د روژماتي پروګرامونه
دلته د مریضانو پیوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده. هلته روژماتی ورکوي نو ډیر خلک په سہولت کې دي. البته له منډو څخه له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د نړیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژماتی ورکول شوی. د دغه بنسټ مسؤول تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې هغو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 300 تر 500 د ناروغانو پیوازانو ته برابرېږي.
هغه پیوازان چې دوی مقصد هلته د دې سہولت نه وي ورته او دوی وس او توان نه لري. دوی بار کړي او بسکټ پیسې هم لري. موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بېوزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډېرو کسانو همکاري کوله خو سږ کال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې ناروغانو سره مل پیوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤول عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ورځې 800 الی 900 تر زر تعداد پورې ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغې سره پیوازانو لپاره دا دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. په روژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غړي ته هم د ځایي اوسیدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سرا شینواری وی چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا 1000 کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړي زیاته کړه
نن موږ سره خلکو په مرسته باندې عوامي مرسته باندې دا دسترخوان جاری دی. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دلته مقامي خلک دي مزدوران دي دغه لپاره موږ دا بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روژه ماتی د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخم کې راغلی ولاره والے او ډرایوران او دلته د روژه ماتی تنظیم ډیر کړی دا موږ دا ولې فلای وسره خو کی
د یادونه ده د روژه ماتی د پروګرامونه داسې محل دی چې یو شمېر کورنیو تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې میشتي یو شمېر کلیوال مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېرې یې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي په خای د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزورو کېدو سره یې پخوانۍ ګټه وټه نشته. دغه کلیوالو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته او مرستندویو ټولنو او سازمانو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دی خانی مردم گرفتیم گا وضعیت ما زیاد خراب است. امینجا یک چند تا گا نگاه کردیم گاوا ما از خود ما نیست از مردم است. دی یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دادې کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نغواړي چې د شته رواجونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. تا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده ازادي راډیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم یی دی خانی مردم گرفتیم
مو خپل زاینه لرو د خلکو د دهقان مونږ ولې واګانې مساتلی یو څو چرګې مساتلی د 10 روپې کیږي د مستو شیدو پیسې کیږي هم هغه موخرو یی واګانو تو ورکو وضعیت مو ډیر خراب دی
پیسې شیر موس میشنه مړه یو ما میخریم یا بګاو میکنیم
د میدان خار وردګو ولایت د دروهی سیمې اوسیدونکو دیوا بیا حیات یو خامک کوي دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ شپک جوړه کالی هم ګنډلی خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې په خوانې ګټه نه د ورپاتې
ډیر زیات کم سوای دی یا خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده د خپل د دوزی مونږ ځکه مثال خامک د پخ دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړ وایني پوکو دا شین سیتی مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده بیا مس قیمت هم خرڅو نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیف ده خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څنګه راځي مونږ نه دونه ناخلی
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې هم په خپل هم د ډوډۍ پخولو انداز لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو ماته راوړي یو د ډوډۍ پخوم بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز نو هغه ماته ډېره ګټه باید وکړي نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په یعنی په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې یې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولي دي چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 65,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
تاسې موږ کله ازادي راډیو نه اورئ د ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته دوام لري دا سهار له شپږو دا مخام تر شپږو په لنډو څپو نه نسی ویش پنځه ویش مترو د مخام له شپږو دا سهار پر شپږو په منځنۍ څپه د له شپږ نه ویش په خا اورېدلای شي همدارنګه کولای شي موږ په سوشل میډیا کې په ټویټر فیسبوک یوټیوب او همدارنګه په انسټاګرام او د واتس اپ په ګروپونو کې هم تعقیب کړئ اوس ورځو د هغو کسانو خبرې او خاطرې در سره شریکو چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دوی په خبره دوی د ګلسرخ میله نه لمانځلې او نه پکې ګډون کړی دی دوی وایي چې دغه میله به پخوا جوړېدل او له دې میلې وړاندې به شاعران او یو شمېر لیکوالان دغه میلې ته ورتلل تر څو په ګډه باندې دلته دا میله ولمانځي د راپور ورو بیرته راګرځو
le dalal ko
یو ولوسی سندره چې د مزار شریف خار کې د ګولی سرخ میلې ته د خلکو د تللو په اړه ده. هغه ځای چې کلونه کلونه د دې میلې کوربه و،
افغانستان کوچکه تشکیل میداد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد،
د سریپول ولایت د اوسیدونکو او د ګولی سرخ د میلې مینوال محمد کاظم د سترګو لیدلې حال. هغه میله چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ مخکې د بیلابیلو ولایتونو زرګونه کسانو پکې د ګډون لپاره سلګونه کیلومتره مزل کاوه.
ټول خلک راوتل، یو لوري ته به په چکر تلل. څلور کسان ولاړ وو، په لاس کې دیګ وو، هلکانو نڅا کوله، ځینو هلکانو موټر سایکلونه چلول. یو خوا بل خوا به تلل، د دوی په لاس کې دایره وه او تبله به یې هم وهله. دا شپه تر سهاره په همدې ډول تیره شوه.
مزار شریف په دې څلوېښت ورځنۍ میله کې آن لا بهر څخه د میلمنو کوربتوب کړی دی. د فاریاب اوسیدونکی فرهاد هم د ګولی سرخ د مینوالو له ډلې دی، خو هغه وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د یاد میلې لیدل د نوموړي لپاره پر یوې هیلې بدل شوي.
دا چې په تیرو کلونو کې ما ته دغه زمینه همیش برابره وه، د خپلو ملګرو سره لاړ شم او د ګولی سرخ په میله کې ګډون وکم، خوند ترې واخلم. ځکه په دې میله کې ډېر زیات شور او غوغا و، ډېر په شوق او ذوق سره به خلکو پکې ګډون کولو. دغه میله بل منزله د نوي کال په مناسبت باندې، خو اوس په وروستیو د یو دوه کالو کې د ګولی سرخ میله کې ګډون کول چې دي، دا په یوې هیله باندې بدل شوي دي.
خو د ګولی سرخ میله له کوم ځای راغلی او له بلخ سره یې تړاو څه دی؟ په دې اړه د بلخ ولایت شاعر او لیکوال سید سکندر حسینی بامات ازادي راډیو ته وویل،
بلخ کې دلته د ګولی سرخ میله چې د ډیر وخت ترسره کیږي، خلک د ډیرې خوښۍ نه د خوشحالۍ په فار ویډیو سره اوسي او دلته د خپلو کورنیو فامیلونو سره د کوچنیو ماشومانو سره خوشحالیانې کوي. دا لزان سره خوښي راوړي او د مستۍ او د خوښۍ موسم دی.
د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی ته منسوبه جنډه پورته کول، د حضرت علی په زیارت کې د یو شمیر ناروغانو د روغتیا لپاره څلوېختي ایستل او د زینو لوبو لکه غیګنیونه وزلوبه هغه نور پخوانی دودونه دي چې په نوروز او هممهاله د مزار شریف په ګولی سرخ میله کې به ترسره کېدلې. د بلخ ولایت یو بل شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس هم په وروستیو کلونو کې د ګولی سرخ میلې د نمانځنې د بیلابیلو برخو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټولو مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه به هر څوک د سیل او ساتیری او تفریح او دغه د پسرلی د موسم د منځل د لپاره مزار ته راتلل او دغه یو ډول دغه اجتماعي اقتصادي تفریحي بیلابیل اړخونه درلودل.
په بلخ ولایت کې د غاټولو له دښتو یوه د شادیان په نوم یادیږي، هغه ځای چې هر کال د ګولی سرخ د میلې په ورځو کې د مزار شریف خار د غاټولو ګلونو د لیدو لپاره د ګڼو خلکو کوربه وي. خو اوس د بلخیانو له لوري د مزار شریف په ګولی سرخ میله کې د میلمنو د کوربتوب بڼه له پخوا سره څه توپیر لري؟ د بلخ ولایت اوسیدونکو سید قاسم وایي،
میلمانه دوستان او ملګری به یو ځای راتلل، راټولېدل به، خوښ او خوشحاله به و. ټول به یو ځای د طبیعت په چکر وتل، په کور کې به چار چاپېره تاوېدل او خندېدل به. خو له بده مرغه وروستیو دوو کلونو کې هیڅ نشته،
چیزی خبرې نیست.
نږدې درې کلونه کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا ځلي واکمن شوي دي. د طالبانو حکومت د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي چې د نوروز لمانځل او د ګولی سرخ میلې هم پیکه کړې ده. د ښځو، نارینه او ځوانانو او پیغلو له شونډې مسکا تروړلې او خوښي ځپل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو ویلي چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، نو ځکه دوی نه لمانځي او خلکو ته هم د نه لمانځنې توصیه کړې. خو د ګولی سرخ میلې مینوال وایي چې د دې لرغوني میلې او نورو جشنونو د بیا پیلېدو انتظار باسي.
راپور کې مو اوریدل چې په مزار شریف کې سکال د ګل سرخ میله نه د ترسره شوی، خو هغه ځوانانو خپلې تجربې سره شریکې کړې وې چې په نورو کلونو کې په دغې میله کې ګډون کړی. دا چې په افغانستان کې له دې سره د پسرلي سره جوخت نوی تعلیمي کال هم پیل شوی دی، خو بیا په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پیل په اړه د خبرګونونو په دوام کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې په خپل ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې غلا کوي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا راپور که غواړئ ولولئ کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. همدارنګه په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب او ټویټر کې هم راسره اوریدلی او کتلی شئ. اوس هم دوی به نیمه کې درته نیمه نړۍ له روغ درغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید خندلی. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي برید چدای شي ادا کړی ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه ده. بیا د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې ادارې په وینا باندې د مسکو د تېرې شپې د تروریستي برید د تلفاتو شمیر 133 ته پورته شوی دی. د تلفاتو شمیر وروسته تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس حال تر امبارونو لاندې نور جسدونه راوویستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي نور جسدونه هم د نړېدلي حال تر امبارونو لاندې ترلاسه شي. تر 140 ډېر کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د دې مسؤلیت منلی دی. ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر سبا په ټوله روسیې کې ملي ماتم اعلان کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا د خبرو په بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خبر کړی، وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځانوژونکی برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. په هلمند کې نن سهار 3 ماشومان وژل شوي او 2 ټپیان دي. په هلمند کې طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په بیان کې راغلي دي چې د پیښنن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شو چې د ماشومانو له وی په خانه نه چاو د سر ګلولوي سره لوبي کولی چې 14 نور باندې وکړه. په ټپیانو کې یو انجلۍ او یو هلک شامل دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیریبیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم دس فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو. خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راشي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبري اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردن کو د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پېژني، دا مني چې د بل د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه، ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده، دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې دې داسې نارینه ډېر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په مېرمنو باندې قهرېږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار وي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپله غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځم په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یي، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یي، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې بیا ناجوړ وي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا وایي مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعي یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه، ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلي دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمي، د مونږ باید خوراک هم سمي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو هلدا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټولو اوقات ښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ترنه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تېر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو، نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده، نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څښل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څومره لاسه کېږي که و خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو، نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دې نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چا ته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا بنده بیا ښه اغېزه لري، پس ته بیا غوسه نه یې او د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو. ټول روژه تیانی، نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چا ته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته هم زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زیله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحقه سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزې مبارکې میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په اند زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینه وو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نسې کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرت وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنی په هغه کور کې چې مور هم ده
سرال دې څنګه مور نه همیاس دوی په نس ګرځولی دی او هم د غرض شودې ورته ورکړي بي خوبي ور سره غل لیدل بل اخره سمار تر رسولي نو د هغه په وړاندې هم به دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید مور په وړاندې هم باید همدغه سه یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه ویریږي کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري د هغه ستونزې د فطرتن نارینه وو کې شته خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې هر څه څه دي یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده خدای پاک ده نه دي ویلی څه نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي خو سره له دې هم څه ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې موږ روزه یو نور هیڅوک روزه نه دي بس موږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي
اصلا مونږ دغه د روزه په اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې ته مثلا ستونزه جوړه کړې ته مثلا مشکلات رامنځته کړې ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفته ونیسو ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي سم خواړه یې نه دي خوړلي یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولی شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنا وته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا ده کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو نه که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري نو پس عدالت په نظر کې ونیسو همیشه مساوات په نظر کې ونیسو کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي لاقام کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم دا احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو و نه لري، او شاید د زما حس برتری مې را خرابه کړي، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کړي. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
خو ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي، او په خبره یې د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده، او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقی ونه کی او عبادتو کی تلاوتو کی او یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنی نه ده، او خاص دا معنی چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنی دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او صله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي، او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد ده، او روزه د دې لپاره فرض شوی ده چې انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله دا ولې پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او مېرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، او روزه ده، او تاسو ولې دغه کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنا هم صبر ده. صبر په دې معنا سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې په صبر وګرځي، او داسې صبر وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تاسو غم
د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. دې معنا صبر ده. دې معنا صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ، صبر بکم او څه نه خورم څه نه سکم، بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت طبي لامل لپاره خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه بخوري نه سکې نه. ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کفسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکاوڅوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط گناه خبر پری ندی او د گناه عمل پری ندی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګی تګی ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزی سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده، یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزی سره جوړ کو. یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږ دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږ همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټه نه کړې، د روزي نه ګټه نه ده اخیستې، فقط ځان وګي ساتلی. او د مقصود شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتي ولګا، مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی همدغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا درکې راسي چې دغه په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو مثبت بدلون خلق عمومي خلق وی ویني. نو لدغه وجه نه خلق ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګایس او ته گئی ساتلای. پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم فرمای: فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي، یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده، او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي. او هغه په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نه د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیت خلبو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه ده اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.